د سخت دریځي نظریات څنګه کار کوي؟ سخت دریځي په مجموع کې څو بڼې آشکال لري. پوهان او څېړونکي په پاکستان، افغانستان او سیمه کې د کیڼلاسي او ښیلاسي سخت دریځي نظریې څنګه ارزوي او تجزیه یې څنګه کوي؟ دا پوښتنې نن د مشال راډیو د نوې اونیزې خپرونې ټولنیزې شبکې او سخت دریځي د دویمې برخې موضوع ده. ټولنیزې شبکې او سخت دریځي خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ د ماسپښین پر پاوکم 2 بجو او د خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو اورېدای شي.
ټولنیزې شبکې او سخت دریځي
اوریدونکو، تیر اونۍ موږ په ټولنیزې شبکې او سخت دریځي خبرونه کې د سخت دریځي په تعریف او نوعیت وغږیدو. تاسو خبر شوئ چې د سخت دریځي د تعریف په اړه د نړیوالو اړیکو او نړیوال امنیت پوهانو او څېړونکو بیلابیل دریځونه لري. په انګریزي ژبه سخت دریځي ته اکسټریمزم وایي. په میریم ویبستر ډکشنری کې راغلي چې سخت دریځي د انتهایی اقداماتو او نظریاتو تبلیغ ته ویل کیږي. میریم ویبستر ډکشنری وایي په انګریزي ژبه کې د اکسټریمزم لفظ په لومړي ځل پر 1915 زیږدیز کال استعمال شوی. تاسو تیر اونۍ خبر شوئ چې په نړیوال امنیت، دفاعي او ټولنیزو علومو او سیاستیاتو کې د سخت دریځي تعریف خورا بدل دی. د جرمني په هایډلبرګ پوهنتون کې د سیاسي چارو څېړونکی وحید الله وطنیار وایي په ټولنیزو علومو کې د سخت دریځي د تعریف بیلابیل اشکال دي او پوهان یوازې یو تعریف نشي وړاندې کولای.
ځینی ځانګړتیاوي دي، لکه د مثال په توګه که چیرې کوم خوځښت یا کومه ډله په ځانګړې توګه د اقلیتوب هکله منفي دریځ ولري، نو دا کولی شو چې په همدغه تګلارو کې یا د دغو ډلو تعریف پورې وتړو.
په تیره خبرونه کې د کاناډا د یورک پوهنتون د آسیایي مطالعاتو مرکز څېړونکي ایاز ملک د دوو ډلو ترمنځ مطلق توپیر د سخت دریځۍ لامل بللی و. په عمومي ډول یې تعریف داسې کولای شو چې کله موږ د خپل ځان او ټولنې ترمنځ په رابطو کې دا فکر وکړو چې په دواړو کې مطلق توپیر دی، نو دا یو سخت دریځ دی. په لندن کې د ختیځ او افریقایي چارو مطالعاتو پوهنتون څېړونکي عائشه صدیقه د مذهب ترڅنګ د نسل پر اساس هم د ټولنې یوه برخه بالکل جلا بلل سخت دریځی گنی.
نسل کی بنیاد پہ ہو وہ بھی بالکل اتنی شدت پسندی ہے.
دا نسل پر اساس دے او کس لٹولن سخا جلا گنل همرا سخت دریځی دا لکه د مذهب پر بنسټ چې تاسو خلک لټولنې بهر بوله.
خو د ډنمارک د نړیوالو مطالعاتو مرکز څېړونکو هیلې معلوم ویګ راته ویلی ول چې د هرې ټولنې حالات او شرایط او کلتور او سیاسي ژوند ته په کتو هلته د سخت دریځی تعریف کول پکار وي.
زه تل هڅه کوم چې په خپلو څېړنو نظر کې مشخص اوسم، نو زه به هیڅکله پر یو حالت د اسلام پاله سخت دریځی ټاپه ونه لګوم او دا نوم ورته نه کاروم. زه هم دارس یوې مفکوري یا نظری یا عمل ته د ایسبه سخت دریځي په سترګه هم نه ګورم، ځکه چې زه نه غواړم چې په دې اړه تصورات عمومي شي.
نو د تیرې خبرونې پر اساس اوریدونکو دوه خبرې کولای شو. یو، د نړیوالو اړیکو، نړیوال سیاست او نړیوال امنیت پوهان د سخت دریځي یو جامع او مفصل تعریف نه لري. دویم، کموږ د دې خبرونې لپاره سخت دریځي پیژندل غواړو، نو د دوو ډلو ترمنځ د مطلق توپیر فکر پیدا کول، یوه ډله له ټولنې څخه د باندې بلل او له ټولنې د ایستلو هڅې او افکار سخت دریځي وي. خو دا هر څه د هرې ټولنې تاریخ، جغرافیه، اقتصادي او سیاسي شرایطو، دینی عقایدو، کړه وړه او ستراتیژیکو حالاتو ته په کتو شنل او سیړل پکار دي. نن په خبرونه کې همدا باس پر مخ بیایو او د سخت دریځي د نظریاتو پر اساس یې بڼې یا اشکال څېړو. تاسو د مشال راډیو ونیزې خبرونې ټولنیزې شبکې او سخت دریځي ته غوږ یاست. سخت دریځي او د دې نظریات پخوانی تاریخ لري او په اړه پر نړیوال کچ څېړنې شوي دي. اندا چې ځینې اکاډمیک ژورنالونه لکه سټډیز ان کانفلیکټ ان ټیررزم، یعنی د شخړو او ترهګرۍ مطالعې، سیکیورټی ډایالوګ یا امنیتی مباحثې، ټیررزم ان پولیټیکل وایلنس یعنی ترهګري او سیاسي تاوتریخوالی، هغه نمونه دي او ورسره داسې نور هم دي چې د سخت دریځۍ، بنسټپالنې او ترهګرۍ موضوعاتو ته ځانګړي شوي ژورنالونه دي. په دې ژورنالونو کې هر څېړونکی د سخت دریځۍ په اړه جلا نظرونه لري. خو دوی دا وایي چې سخدریزه افکار او نظریات له یو خاص بهیره تیریږي، پیاوړی کیږي، بیا پر خلکو اغیز کوي، د هغوی نظریات بدلوي او په ټولنه کې ویش پیدا کوي. د جرمنی د هایډلبرګ پوهنتون څېړونکی وحید وطنیار همدا خبره روښانوي او بیا د سخدریزو ډلو بڼې اشکال ښیي.
دا دریځ داسې یو دریځ دی چې په دې کې موږ اوټوماتیک چې د ځینې هغه کسان چې موږ د دریځ په مخالفي هغه باندې موږ د خپل لارې په هغه باندې مجبورا قبلوو او که څوک یې نه قبلوي بیا موږ له بدو یا د خرابو وسایلو څخه کار اخلو. دا بالحق چې همدغه دریځ پورې تړاو لري. موږ دیني څخه دریځ ډلې لرو، موږ ایدیولوژیکي چې یعنې نور ایدیولوژي پورې تړاو لري، راستیانی یا شفیانی هم درو.
د کاناډا د یارک پونتون څېړونکی از ملک وای کله چې یو ډله د بلې ډلې په اړه خاص نظریات غوره کړي نو داسې یو حالت جوړیږي چې اختلافات دواړخیزه کیږي. د دې په خبره کله چې یو ډله د بلې هغې په اړه د مطلق فرق نظریه تیاروي نو پکې دې ته پام کوي چې د خپل ډلې دننه هر څه یو رنگ، یو ډول او یو شان وخی. سخدریزی د دوو یا زیاتو ډلو ترمنځ څو اړخیزه یا دوه طرفه وي، لکه ما چې ویل له نورو سره بشپړ توپیر او په خپله ډله کې دننه داسې یووالی چې هیڅ فرق نه ښکاره کوي. زه یې بل مثال درکوم. دوه یا درې لسیزې مخکې په کراچۍ کې مهاجر قومي موومنټ چې وروسته متحده قومي موومنټ شو، د هغوی او د پښتنو او سندیانو ترمنځ تاوتریخوالی وشو. هغه وخت مهاجرو، پښتنو او سندیانو یو بل ته د بالکل جلا خلکو په سترګه کتل. دوی به دا ویل چې په خپلو کې هیڅ مشترک یا ګډ خصوصیات نه لري. په دې توګه د مهاجرو یوه ټولنه جوړه شوه. که د سنی یا شیعه لانجې ته وګورو نو د بشپړ تفریق ښکاره کولو لپاره باید تاسې پر فکري اساس یوه سنی ټولنه یا ډله جوړه کړئ. همدا کار مهاجرو وکړ. له دې له امله داسې یو جوړښت تیار شو چې پکې سنیان په خپلو کې یو ډول ښکاري، مهاجر یو ډول او له نورو سره توپیر لري. ایاز ملک وایي کله چې یوه ډله بله له ځانه مختلفه ښیي نو په دې توګه ځان هم تعریفوي. کله چې یوه ډله بله هغه تعریفوي نو خپله پیژندګلوي هم جوړوي او د خپل ځان په اړه هم سپیناوی ورکوي. په دې صورت کې که سنیان درواخلي یا مهاجر نو په خپله ډله کې دننه هم توپیر وي خو دوی یې له منلو انکار کوي. ایاز ملک یوازې د اهل تشیع او سنیانو یادونه نه کوي، د دې ژبنی او نسلی توپیر مثالونه هم ورکوي او وایي چې هر قبیله، ډله، ملت، قام او ټولنه خپل تاریخ لري او دا ټول د ځانګړو نظریاتو پر اساس جوړیږي چې پکې د ډلې یا قبیلې دننه د بشپړ یووالي او له بلې ډلې یا قبیلې یا قام سره د مطلق فرق تصویر وړاندې کیږي. قوم یا ملیت په خلا کې نه جوړیږي. قوم له اسمانه ځمکې ته نه راځي. قوم په تاریخی او جغرافیایي توګه د یو خاص سیاسي عمل لارې جوړیږي. زه بیا د مهاجرو مثال درکوم. که تاسې شاته ولاړ شئ نو دا درجوتیږي چې په 1970 زیږیزه لسیزه، 80 او بیا وروسته په 90 لسیزو کې دا زموږ مخې ته د یو قوم او نسل یا توکم په بڼه راڅرګند شول. نو هر توکم او قوم د جوړیدو تاریخ لري. که مهاجرو، پښتنو یا سندیانو ته د ټولنو یا ډلو په نظر وګورو نو په خپلو کې توپیرونه هم لري، یووالی هم لري. لکه دا سمه ده چې مهاجر او پښتانه له یو بله مختلف دي، ځکه چې یوه ډله اردو ژبې ده، بله پښتو وایي، خو دواړه له یو بل سره یو شمیر مشترکات هم لري. که د وحید وطنیار او ایاز ملک خبرې خلاصه کول غواړو نو داسې ویلی شو چې هر وخت موږ د یوې ډلې خصوصیات بیانوو او دا ویل غواړو چې په کومو برخو کې هغه ډله له موږ بدله ده نو په همدې وخت کې موږ د خپل ځان په اړه هم سپیناوی ورکوو. که په پاکستان کې د اهل تشیع او سنیانو ترمنځ د مذاکرو یا بحثونو مثال ورکړو نو هلته دواړه خواوې په یو بل کې د تفریق یا توپیرونو یادونه کوي. په دې توګه سخدریزي لا پراخیږي او په هره ټولنه کې یې څرک لیدل کېدای شي. خوشنونکي په ټوله کې د سخدریزي دوه لوی اشکال، ډولونه یا بڼې ویني. یو ته یې خلاصې سخدریزي وایي او بل یې چپ یا کیڼلاسې سخدریزي بولي. که موږ د پاکستان او افغانستان حالات او شرایطو ته وګورو نو هلته شنونکي خلاصې سخدریزي اکثر د مذهبي عقایدو پر اساس تعریفوي او چپلاسي سخدریزي له ځینو سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو او کلتوري نظریاتو سره تړي. د نننۍ خپرونې ګډونوال په مجموع کې په پاکستان او افغانستان کې د مذهبي سخدریزه نظریاتو یادونه کوي او وایي چې په هغو هیوادونو کې چپي یا کیڼلاسي سخدریزه نظریات پخوا ول خو اوس نشته. ډاکټر عائشه صدیقه وايي په پاکستان او افغانستان دواړو کې شاوخوا څلور لسیزې مخکې چپی ګوندونه ډلې او سازمانونه زیات ول. د دې په خبره په هغو کې نلاسو ډلو کې ځنو د خپلو سیاسي مقاصدو ترلاسه کولو لپاره د تاوتریخوالي پر استعمالولو هم باور لاره. خو نوموړي زیاتوي چې اوس مهال په پاکستان کې کیڼلاسې ډلې تقریبا نشته. دویم کوي هم نو نظریات یې لا هم پخوانی دي او بل دا چې چپی ډلې په هیڅ شکل د سخت دریځې نه دي بلکې په جمهوری او مدني فعالیت باور لري.
لیفټ وینګ ایکستریمیزم کیا ہے مجھے تو نظر نہیں آتی.
کیڼلاسې سخت دریځې صدا زه خو نه وینم ځکه چې په پاکستان کې خو له کیڼلاسو څخه یوازې یو نه حکومتي اداره یا این جی او جوړه شوې. په پاکستان کې د کیڼلاسو فکر پر تنگ نظرې ولاړ دی. هغوی له کارل مارکس او ولادیمیر ایلیچ لینین پرته نور هیڅ نه ویني. هغوی له دې دریزه هیڅ وړاندې نه ځي. خو که دا وویل شي چې د هغوی نظریه سخت دریزه ده نو دا خبره به مخه پکړي او اندېښمنه به مې کړي.
د ډاکټر عائشه صدیقی په څیر وحید وطنیار هم ګڼي چې په افغانستان کې د کیڼلاسي سیاست لاروي ګوندونه نشته. دی د غربي هیوادونو او افغانستان سیاسي حالات سره پرتله کوي او وایي په غرب او افغانستان دواړو کې چپی سخت دریزه ډلې نشته خو دواړو ځایونو کې زیاتره سخت دریزه ډلې خلاصې دي. د دې په خبره په غرب کې خلاصې ډلې اکثره سخت دریځه ملتپاله نظریات لري چې د جرمني د پخوانی ناتسي مشر اډولف هیټلر په افکارو کې ریښې دي او په افغانستان کې دا ډلې اکثر ځان له مذهب سره تړي.
زه فکر کوم په دې اړه شاید ما برداشت لږ مختلف دي ځکه چې په غرب کې کله چې موږ چپلاستي راسلاستي سخت دریځه باندې بس کوو دی ایدئولوژی هم هغه لري. فاس کوم په آلمان کې که تاسو راسلاس سخت دریځ د ګوري هغه دی ایدئولوژي وسیړي هغه دی بیرته تراونی سي هتلر ته او بیرته تراونی سي چپلاس سخت دریځ معمولا هغه کسان دي چې فاس کوم موږ په افغانستان کې چپیان به ورته وایي چې مارکسیسم او کمونیزم دي کنه هغه کسان دي په اروپا کې. خو په افغانستان کې فیلم کې موږ د سي دي او سخت دریځي یا د سي او تګلارې سرینې کوو ایدئولوژي له حاضر موږ کوم چپلاسې
په افغانستان کې نه لرو. وحید وطنیار البته په غرب او افغانستان دواړو کې د کیڼلاسو ډلو سیاسي او انټرنیټي فعالیتونه د جمهوریت له ارزښتونو سره سم او مثبت بولي. دی وایي کیڼلاسې ډلې د ټولنیز عدالت او مساوات د جمهوري اقدارو د دودولو او د قانون د واکمنۍ خبره کوي او پر حکومتي کړنلارو د انتقاد لپاره مدني لارې او انټرنیټي شبکې کاروي. ځینې
ځانګړتیاوې په خلکو کې لیدل کیږي چې هغه هم تاسو ورته کولای شئ چې وایي چې دا پوزېټیو اخ لري. د مثال په توګه که چېرې تاسو اوس د افغانستان سیاسي ډیسکورسونه وڅېړئ تاسو کتلی شئ چې که چېرې د یو سیاسي اجنډا باندې که چېرې اختلاف وي موږ همیشه دوه ګروپ لرو. یو هغه ګروپ لرو چې د هغه مخالفت کوي، یو ګروپ لرو چې هغې پلوي کوي. او معمولا دې په تګلارو کې تاسو کتلی شئ چې دې کوم پالیسي یا کوم لاره چې دې انتخابي عین لاره ده چې دلته په غرب کې تاسو د راستیانو د چپیانو په تګلارو کې انتخاب یعنی سره هم چې دي په سوشل میډیا کې یا په ټولنیز رسنیو کې دینه کار اخلي کنه یو جورنالیست یو سیاسي کس فرض کوم په باندې بحث کول او په ټولنیز او په ټولنیز توګه په باندې بحث کول هغه د فشار لاندې راوستل. دا هغه تګلارې دي چې تاسو په افغانستان کې هم دا کولای شئ چې وی ګوري او ثابتې کی او نورې ودونه کی.
اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې موږ د نړیوالو ټولنیز چارو د درو پوهانو نظرونه راواخیستل او پر دې مو د ځان پوهولو هڅه وکړه چې سخت دریځ افکار څنګه په خلکو کې دودیږي او دا چې په اوسنی دور کې او په ځانګړي ډول په پاکستان او افغانستان کې سخت دریځي څو بڼې لري. تاسو واوریدل چې پوهان وایي چې سخت دریځ افکار پر ټولنیزو حالاتو ولاړ وي، یو تاریخ او سابقه لري. د پوهانو په اند سخت دریځ افکار په ورو ورو په ټولنه کې دودیږي او کله چې یوه ډله بله هغه له ځانه مختلفه وبولي نو بیا اکثر سخت دریځ نظریات دوه اړخیزه کیږي. ایاز ملک، عائشه صدیقی او وحید وطنیار نن موږ ته وویل چې سخت دریځ افکار په مجموع کې دوه بڼې لري چې یو یې کیڼلاسي او بل یې خلاصي بلل کیږي. دا و نننۍ خبرونه. راتلونکي جمعه به د ټولنیز شبکې او سخت دریځ خبرونه په بله برخه کې دا باس نور پراخ کړو. په مخه مخه
ټولنیزی شبکې او سخت دریځي.